السلام عليكم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفي الله ستنګزایم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د دغه خبرونه دویمه نیمایي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وي د سیمه ایز اقتصادي همکاري په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولو سیمه لپاره ګټور دي دغه څرګندونې نن د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دغه وزارت مرستیال لخوا په یو کانفرنس کې شوی دا همور چې د ولسی جرګي غړي وای د جمهور رئیس ځینی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړی دي نو راپورونه هم در تخبرو خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زید اوروي
د مهمو خبرنو سرته کې د بهرنی چارو وزارت وای په افغانستان کې شته سنځي د سیمه هیوادونو ته زیان پیښوي د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې روسي انتحاري حمله وغندلې او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کندهار کې د وسلوال مخالفینو یو وکسیزه شبکه نیولې ده پوره خبرونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای په هیواد کې موجوده سنځي د سیمه هیوادونو ته خطر پیښوي د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزینن له افغانستان سره د سیمه د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و ټینګار وکړ چې د افغانستان د سنځو د حل لپاره باید سیمه ایزه همکاري وشي نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنی تروریستي ډلو توده ساتلې ده د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې روسي انتحاري حمله او چاودنې په سخت ټکو وغندلې د مشرانو جرګې مرستیال محمد علام ازدیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کول او ویل چې دا ډول ښکارا حمله ټولو نړیوالو ته یو غوښ او پیغام دی خغلی ازدیار زیاته کړه چې ری د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه ونشي نو داسې پیښې به نور هم تکرار شي ورما شپه په پاریس کې پر سو رستورانونو میله ځایونو او د فوټبال پر لوب غالي بریدونه وشول چې 129 تنه کسان پکې ووجل شول او د 300 پوشو خوا کې نور ټپيان شول د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کندهار کې د وسلوال مخالفینو یو وکسیزه شبکې نیولې ده د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دا ډله په طالبانو پورې تړلې ده او په کندهار کې تخریبي حمله او تروریستي فعالیتونه کول اعلامیه زیاتوي چې دغه وسلوال کسان د ملي امنیت مزافینو لخوا د یو شمیر وسلو او مهماتو سره نیول شوې دي د افغانستان د پوهنې وزارت وای په کابل او د هیواد په دیار لس نور ولایتونو کې د منځنۍ ټولګي لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی د دغه وزارت مرسیل غلام جیلانی هماین رسنۍ ته وویل چې دغه کتابونو ویش تر 2 اونۍ پورې دوام کوي د نموړي په خبره دغه کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دي. او د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي چې په هرات او فراه ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 15 مثبت پیښې ثبت کړې دي د روغتیا وزارت مرسیالی ناجی طارق په هرات کې جوړ شوی غونډې ته وویل چې د پولیو یو مثبت پیښه په هرات او سلور نور په فراه ولایت کې تثبیت شوې دي د روغتیا وزارت وایي چې دوی هڅه کوي سو د پولیو ناروغي لمنځه یوسي د پولیو ویروس په چټکۍ سره خپرېدلی شي د خبرونو پای
فرانسوي چیرونکو د هغو برید کوونکو لړل یو پیژندلې چې د جمعې د شپې نه وخت په پاریس کې لښت لږه 129 کسان وژل او تر 350 زیات نور ټپيان کړل د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې 29 کلن عمر اسماعیل مصطفی د وی حمله په ساحه کې د یوې پرسیوي ګوتې په مرسته پیژندل شوی دی مصطفی چې د فرانسې تبع او جرمي سابقه درلوده او د فراتی کېدو خاطر روان وو د جمعې په شپه د هماهنګو حمله په نتیجه کې د فرانسې د پلازمېنې پاریس شپږ سیمې په نښه شوې و تن برید کوونکي چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي و هم په دې پیښه کې وژل شوي دي د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دغه بریدونه یې په سوریه او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي بل خو د امریکا ولسمشری ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالي سختريزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والی گورنر مارتین اومالی چې درې واړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان دي اسلامي دولت ډلې یادایشته د کلک ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. د ډلې د پاریس د حملو چې 190 کسان پکې وژل سول مسؤلیت منلی دی. هیلری کلینټن ویل موږ له اسلام سره په جګړه کې نه یو، بلکې له تشدد او افراطیت سره په جنگ کې ښکیل یو. سندرس او اومالی پر میرمن کلینټن انتخاب کړ چې د امریکا په مشرۍ د عراق د حملې ملاتړ کړی وو. بیا هم فرانسه، په فرانسه کې پرون شنبه لستنه هغه وخت وژل سول چې سریول سایر یا ډیر ګړندۍ اورګاډي د ازمیشت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو نه څلوېښتو تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې 10 تنه نور ژوبل سوي چې د 1200 تنو روغتیايي وضعیت نازک شول سوی دی. د پیښې پر مهال د اورګاډي سرعت په ساعت کې 350 کیلومتره وو. په وینا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل سي. په خبرو کې د شامل خواوو له خوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړې، د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په سیاسي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل سوي نه دي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د سیمه اونړې مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پړه کې هم کتلای شي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سیمه ایز اقتصادي همکاري په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړی د ټولو سیمه لپاره ګټه ورته تمام شوی.
Not just of course for Afghanistan but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګې ویلي د جمهور رئیس ستنی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه یې رد کړی دي. د جرګې دغه میاشت 15 فرمانونه رد کړی دي. د لوګر امنیه قومندان وایي چې د دغه ولایت امنیت د خوالي لپاره بیلابیل اقدامات کړي دي.
کله چې د دښمن له خوا نه بعضی پلانونه اجرا کیږي هغه موږ پیش تر پیشه خبریږو، دغه په مورید کې خاص تدابیر نیسو.
په یو بل راپور کې هم چې په نړۍ پورې مربوط دی او چې په فرانسوي چارواکو د پاریس د حملو د عملیانو د نیولو لپاره خپلې هڅې تیزې کړې دي. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. په افغانستان کې اته 2:09 دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سیمه ایز اقتصادي همکاري په برخه کې چکم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولو سیمه لپاره ګټور دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستيال حکمت خلیل کرزی دا خبره نن یک شنبه د افغانستان او سیمه ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاري په اړه جوړشوي کانفرنس ته وکړه. دا کانفرنس د ختیځ او لویدیز انسټیټیوټ په ابتکار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په همکاري جوړ شوی. د یاد انسټیټیوټ مشر هم په سیمه کې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمن په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
سره لدې چې لاسیم سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېری هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یکشنبې په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلی کرزی وویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي، ګټې ټولې سیمې ته رسیږي.
In 2004 we established what is referred to as the regional economic
cooperation. بیوی په 2004 کال کې موږ د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د یو سیمه ایز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. شغلی کرسی هم دراز ویل چې افغان حکومت تل سیمه سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینې سیاسي او امنیتی ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په وینا په افغانستان کې جنگیږي او د هغوی جګړه به ټول سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمه ایز اقدام وشي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې دا غونډه را بللې وو، ویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د دوی تر ټولو ستر ستونزې زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. کوم چې وکړای سو د اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به پاړی کې هم رامنځته کړای سو.
If we can build those relationships.
اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس حدیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بل قوی امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېږي. د همدرس ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولی سي.
We believe that the regional economic integration has not any other.
مش باور لرو چې سیمه ایز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي اسیا اقتصاد له ختیځ منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به دغه مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ایزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو بولې دل سي چې د سیمه هیوادونو به څومره په دې برخو کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړي دي. ولسی جرګې د شنبې پورز د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي که د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي، د بشپړ ردولو لپاره پکار ده چې د مشرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل خان محمد سیند پراپور کې
په تیرې سبان دی یوې مېشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګوي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثنا وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې خودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد رایت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری تاییدی د باور رای او سلب اعتماد د ولسی جرګې صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی ځکه رد سو، ځکه چې د قانون له مخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یوه پوست سرپرست پاتې کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یوې اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې ونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارتونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو لړلې اجمل هوجمن ازادي راډیو ته وویل.
حکومت
حکومت به خپل اجرااتو کې کوم مشکلات سره مخامخ کیږي قوانین د خپل وضعیت او د خپل غوښتنو د خپل امکانات سره برابر کی دوی تعدیلات راولي تخنیف فرمان نه ورکي اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړای اما کچیر مشرانو جرګې له خوا نه رد شي دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی د تطبیق وړ نه دی
کله یې خو ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوی فرمانونه غیر قانوني بولی خدار چارواکی وای چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوی دی د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی رادیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروسته فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی
با در نظر داشته شرایط امنیتی کشور و بعد از اینکه
ده هواد امنیتی شرایط و طبقات و سرا اوله حق ورسته چی ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ور نکړه جمهور رئیس دې لپاره چې په چارو کې خلا را منست نشي د امنیتی ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستی لپاره یې دغه فرمان صادر کړه
دا په داس حال کې چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړي او له حکومت یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستی د پای ته ورسوي خان محمد سیند آزادي رادیو کابل
پر ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګوي د جمهور رئیس سنی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړی دي په همدې موضوع د کابل پانتون استاد پوهاند ډاکټر ودی صافی سره همدا اوس په مستقیم ټلیفوني تماس کیو استاد ستنی مشه په خیر راغلی ولسی جرګي دغه فرمان رد کړی دی چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو سرپرستی باید مستثنا شي ځین نور فرمانونه هم دوی په دغه میاشت کې رد کړی دي په دغه سی وخت کې دغه سی فرمانونه ردول یوازې ولسی جرګې لخوا څه معنا لري آیا یوازې ولسی جرګې دغه صلاحیت لري که مشرانو جرګه هم باید پکې نظر ورکړي په دغه مسله کې
مهرباني ستاسو د سوال نه تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د سلامونو احتراماتو تقدیمولو نه وروسته دا چې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل سر دوه میاشتو دپاره سرپرست مقرر کړي دوه میاشتو نه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی باید د پارلمان نظر واخلي نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخواني حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي ولې جبه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي دوی په غیاب کې هغه ده چې دوی دا هم نه دی منلای او نور هم نه مني نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رائے ورکړي دوی د قومي د لحاظ د تنظیمي د لحاظ د نورو سیاسي د لحاظ د خاطر خپل اهداف لري
استاد تاسو د سیاسي انتخاب اخیستلو مسله یاد کړل په دغه سي حالت کې چې افغانان لسل ستونزو سره مخ دي ولسی جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتخاب واخلي ولسمشر او دغه سي په پی کې وننګوي
کار نه ده مګر دوی استدلال کوي وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نشي کولی د هغه د سرپرستی موجودیت باعث بې امنیتي شوی ده که دا یو کم وزیر انتخاب کړي موږ ورته رایه ورکړو شاید چې هغه بهتر کار وکړي نظر دې ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو هڅوي چې وضعیت خرابېږي دا د سرپرستی د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل غواړي اما ملت نه غواړي
ولسی جرګه یا دغه ځینی فیدبکونه یا ځینی معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه ځکه چې بهرنی پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت سرپرست چې اوس موضوع هم مشکل هم پام دوی جوړ دی دوی نه ملاتړ کړي دوی ډیر خه مدیر ارزولې دي د دې خبرې ترڅنګ یعنی د دې خبرې پام کې نیول سره ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغه جنگي شرایطو کې مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوې څوک راځي هم بیا د خلا رامینست کې د قدرت او د اداري خلا را منست کیږي دغه مسله به بل اخر څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دي چې مثلا دوی تاکید کوي او
کی خبره ده چې ضربه رسي مګر د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کی دا چې د پارلمان کې دوه خوني دي او مشرانو جرګه یو ولسی جرګه هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشران جرگه دا تایید نکی و ردی کی بیا هم فیصله نشی برای توشید پاره. الو
بله استاد، ډیر زیات مننه لدی چې موږ ته وخت راکړه. کور ودان استاد.
خواهش کوم. مهرباني. سلام
علیکم. قدر من اوریدونکو، د کابل پانتون د استاد او حقوقي کارپو ډاکټر ودیر صافی سرګندونی مو اوریدل چې د ولسی جرګې د ورستوي پریکړو په اړه، البته هغه پریکړه چې د ولسمشر ځینی فرمانونه د دوی لخوا رد شوی دي، په غیر خپل نظر لمون سره شریک کړ.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د لوګر امنیتي وزارت څنګه ده؟ د لوګر امنیتي قومندان مل پاسوال داوود احمدی وایي چې دوی ټول هڅې په دې متمرکز کړي دي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع ښه وي او لټولو تاکتیکونو کار اخلي چې امنیتي وضعیت ښه وساتي. دا چې څه نورې ستونزې، امنیتي او ټولنیزې ستونزې او موضوعات هلته موجود دي، په یو مرکه کې چې داوود تپان د لوګر امنیتي قومندان مل پاسوال داوود احمدی سره کړي په ګډه اورو.
کمانډانټ سپ په دې ورستۍ کې د لوګر د امنیتی وضعیت په اړه راتوي، په مجموع کې د ټولو ولسوالیو په شمول امنیتی وضعیت څنګه ده؟
سلام او عرض ادب لرم تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته. په مجموع کې وضعیت لوګر الحمدلله مطمئن دی. پر وضعیت موږ حاکم یو، په ولسوالیو او مرکز کې خاص تدابیر لرو او کله چې د دشمن د لخوانه بعضی پلانونه اجرا کیږي هغه موږ پیش تر پیش خبریږو، دغه په مورید کې خاص تدابیر نیسو او غشماتون کې جواب مور کړی دی. چې هغه نمونه د مثال ولسوالی د ازر د ولسوالی د خروار ده، په خروار کې د دشمن لخوا ډیر وسیع پلانو چې د څو ولایاتو طالبان لکه میدان وردک، لکه غزنی، لکه زابل، زرمت او د نورو ځایو سره ټول سیوی دستجمی پلان یې درلودی. ولی خوشبختانه ملی پولیسو او ملی اردو چې په هغه موقعیت کې قرار درلودی داسې جواب ورکړي چې څلوېښت مړي د دوی پر ځای پاتې سو، زخمیان ترې لڅه کړ. موږ خاص تدابیر لرو. زه د لوګر شریف ولسته اطمینان ورکوم چې د تشویش وړ موضوع وجود نه لري. موږ خاص تدابیر لرو او تاسو خپل روزمره ژوند ته په اطمینان سره ادامه ورکړئ.
مننه کومندان صاحب، تاسو د امنیت داد ورک ولې د جنایي پیښو په اړه مراته وای څومره کابو کړی دی یا د پیښو څومره کنټرول کړی دی؟
پیښې په هر ټولنه کې جنایي پیښې شته. موږ هم دغه څخه استثنا نه یو. جنایي پیښې شته ولې داسې خاصې او ډېرې مهمې پیښې نشته. روزمره یوه پیښه، دوه پیښې، یا په هفته کې یوه او دوه پیښې حتما وجود لري.
په لوګر کې نور وضعیت څنګه ده؟ دلته اوس د ځمکو د غصب خبره کیږي. تاسو د ځمکو د غصب په اړه اقدام کړی ده؟ هغه ځمکې چې غصب شوې دي په قانوني ډول تاسو غواړئ چې هغه ځمکې بیرته حکومت ته ترلاسه کړئ او غصب شوې ځمکې ونړوئ؟ په دې اړه راته وایي.
په مجموع کې غصب موجود دی په لوګر کې. زه تاسو ته ویلی سم چې یو زره یو سلو څلور شپېته غاصبین کوچني او لوی موږ تثبیت کړي دي. په مجموعي شکل سره درته ویلی سم د لوګر ولایت 10% دولتي مځکه د غاصبین لخوا غصب شوې ده. ولې خوشبختانه د جناب والي صاحب فدایی صاحب، رئیس صاحب امنیت، قومندان امنیت د دې په مورید کې جلسه مو دایره کړه، د تصمیم مو نیولې دي او د دولتي مځکو د غصب مخنیوي مو شروع کړی دی. چا چې غصب کړی دی ورډنګوي، فعلا هم زموږ عملیات په ساحه کې جریان لري. پا په دې لار کې موږ کلکه اراده لرو او د جناب رئیس جمهور دا امر به موږ د نورو امرو په شان باندې تطبیقو.
د لوګر له امنی قومندان مل پاسوال داود احمدی سره مو د ازادي راډیو د خبریال داود تپان مرکه واورېدله.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په فرانسه کې د روسي خنړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په اولدی هیواد بهر هم د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیز شوې دي. د پاریس په حملو کې چې لسلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 3500 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناک ښودل شوی. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې انتباه دایرې دغو حملو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. په فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې 109 کسان وژل شوي او 325 نور ټپیان دي چې د 99 وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنۍ حمله کوونکی 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوی معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغه حملو چې د پاریس د کنسرټونو په تالار، رستورانتونو او د سټډیوم په مخ کې وشوي، له لس میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلی ابدو پر مجلې حملې دغه ښار آرامي مختل کړې وه. د لومړی ځل چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکي حملې ترسره کوي. په 13 جنوري کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکي حملې کار نه واخیستل شوی. دغه حملو په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نورو برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغه حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور لمخې د یو حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورت موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښیدلی دي. د یونان د اتباعو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورت لرونکی کس د اکتوبر په 3 د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی و او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس نوم ثبت او راجستر شوی دی. د فرانس پرس په وینا عمر اسماعیل مصطفی لومړنی حمله کوونکی دی چې پیژندل کیږي. نوموړی د پاریس په لمنه کې په یوه بېوزله سیمه کې دنیا ته راغلی، درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زنداني شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې دی سرخوري. د پاریس سرنوال فرانسیوس مولینس وویل مصطفی ته په 2010 کال کې هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خواته مخه کړې وه خو هیڅکله هم له یوې تروسي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. دو حمله کوونکو د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزاوه چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د اور ایسیا د ډلې څیړونکو وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهد وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې مو د وروستۍ تروریستي حملو په اړه باندې د دغه هیواد د چارواکو د هڅو په اړه ریپورټ ورې چې وایي د عاملانو د نیولو لپاره هڅې په فرانسه کې او په نورو اروپایي هیوادونو کې تیزې کړي دي. را به شو افغانستان ته دلته هم ځینو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه تروریستي حملې او ورته نورې وحشیانه حملې غندلې دي. په بخښنه سره چې د خلکو غږونو لکه ستونزه پیدا کړې او دغه د خلکو غږونه پلی نشول، خو په ټوله کې اوس فکر کوم چې دغه بسته چمتو ده چې خبره شي. نو د خلکو غږونه باید چې د تروریستي اعمالو په اړه دي په ګډه سره وورو.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر خطه تر چې دی دغه عمل نه چول ده سر پرې کول ده شان دا خو بیخی بیخی یو 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 نابخشون که عمل ده ایت ترقه میت ترقه حتی ایوانات ده خبره نه قبلوی دغه خو ایت انسانان دی راسته ده خمخلی دید نه پیگم والا.
زما نظر د توریستی اعمالو په باره کې داده چې د موږ تقبیه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته چې هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل توریستی کیږي د تقبیه کوو.
د تروریستي عملو پاکله خو باید دا ووایم چې دا د اسلام د نظره یو ډیر غلط او نامشروع کار دی، البته نه د انساني لحاظه او نه هم د اسلام د نګاه څخه. او دا عملې چې په افغانستان کې د بیرون د افغانستان دا کیږي دا عملې باید دا تقبیه کوو او په هیڅ صورت سره دا باید د دې مخنیوی باید وسي هر څه ژرتر.
د خلکو غږونه مو واردل چې وروستۍ تروریستي حملې غندلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام وروستۍ شېبې ته. مرضی احمد استوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د ناجیې صاحبې په کوربتوب د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ییزه همکاري وشي. د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې وروستۍ انتحاري حملې او چاودنې په سختو ټکو وغندلې. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علام ایزدیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کول وویل چې دا ډول ښکاره حملې ټولو نړیوالو ته یو ګواښ او پیغام دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلس نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګۍ لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. فرانسوي سیډونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپه په پاریس کې لږ تر لږه 129 تنه کسان ووژل او تر 350 زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشری ته کاندیدا هیلری کلنټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالي سخت دریځ ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشري کې سره راغونډ شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیز تړون د ایران، چابهار او نوې ډهلی په اړه لاسلیک شي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر د کار په پیل سره به له افغانستان نه د اموالو صادرات بهرنیو هیوادونو ته ډیر شي. دی وایي د چابهار بندر څخه ترانزیت چې موږ لپاره ډیر اسانه لاره ده چې له دې لارې موږ آزادو اوبو ته لار پیدا کوو او همدارنګه له هندوستان څخه واردات او همدارنګه د هندوستان ترانزیت د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته اسانوي. ښاغلي قوقندي زیاته کړه د ایران چابهار چې هند په هغې باندې پانګونه کړې ده د پاکستان له لارې د ترانزیت یوه بدیل لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د سوداګرو او پانګوالو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره به ترانزیتي ستونزې هم هوارې شي.
سازمان تجارتي جهاني
دی وایي هغه اصول چې نړیوال سوداګرۍ سازمان یې په اروپا او امریکا کې په نظر کې نیسي د دې ځای په ترانزیت کې هم په نظر کې نیول کیږي. گاونډي هیوادونه نشي کولای چې په خپل خواخه او خپل رضا کې عایدات وسکړي. خاغلی الکوزی هم دا زیاته کړه د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې به هم اسانتیاوي رامنځته شي. سوداګر او پانګوال باید په پام کې ولري چې د دې سازمان معیار باندې عمل وکړي. افغانستان د نومبر په 14مه نیټه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او په دغه نړیوال سازمان کې 168 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي په هیواد کې د بیکاری سطح ورځ تر بلې په لوړېدو ده. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې کاري مسؤلیت وجود نه لري او دا کار د دې لامل ګرځېدلی چې په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شي. خاغلی قادری هم دراز ویل د کار د زمینی د برابرولو لپاره یې و طرح مسؤلینو ته سپارلې دي، خو تر دې دمه په دې برخه کې کوم عملی ګام د حکومت لخوا نه دی پورته شوی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 10 افغانۍ 80 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدار بیا 420 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفیم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم راک بند او یا هم وشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کوم غړي فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي د 100 دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو لمنځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو لمنځه تلو مخه ونیسي. البته که توا د مرض د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې مریض ته شروع شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو لمنځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې لمنځه تلونکي برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو، د یادې ناروغۍ په اړه په خبرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد سنیزی صاحب سره ملمه دی چې لومړی ورته خراغ لاسته.
مننه کور ودان، زه هم خپل نوبت سلامونه ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره مو ده 0992253. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې د مغزي سکتې د نښو نښانو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سکته د مغزی یا مونږه چې په عامیانه ژبه کوم عوام خلک ورته وایي، یا گوزند فلج او یا بادوخل یا شمال، دا اکثرا د اصلاحات چې مریض ته ورکول کیږي یا د خلکو له خوانه ورته دته ویل کیږي. خو نخانی د سکته مغزی له د مونږ له نظر نه که ورو چې دلک په وضاحت سره وایم چې د هیوادوال ورونه یلې موږ د خپل کلیوالي ژوند څخه کی او وی دي ته انتظارونه لري چې کله یو نفر په کومه ته لاړ هغه احتمال لري سکته د مغزی کړي او یا یو طرف مطلق فلسو هغه به سکته د مغزی کړي. د تبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره د یو د په اصلاح د خلی کوګواله ورته پیدا سو یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا سولې یا یو لاس لکرختی پیدا کلا او یا یو طرف مطلق فلج سو، نور دغه حالت یو حالت د سکته د مخسیده چې ممکن په دې حالت کې مریض صحیح خبرې نشي کړلای یا خبرې کوي خبرې نه پیدل کیږي د څو وای او یا په حرکت کول کې ځکه دای چې کله دریږي درې دای نسی او چې غوړ یو شی واخلي هغه شی ته لاس حرکت نه کوي یا مثلا کله چې خبرې کوي خولي کاګي او یا کله چې خاندي ډیر کم وخت کې مریض هغه وخت احساس کوي چې مریض کله خاندي د خولي یو کوګوالی پیدا کوي نو دغه نه نه هني دي د سکته د مغزي یا د ګزن
بله ډاکټر صاحب دغه نه خو په لیدلو سره هغه لمړنۍ مرستې چې باید وشي له ناروغ سره هغه ساتل نظر سره دي
په دیمه په نظر کله چې ک ولاو چې ک د مرکزی شفاخانونو دوی لري هم هي فرض مثال په ډیر لور هول سوالي ولایت کې او شفاخانه ته نسره رسلې مرکز ته نسره رسلې لوی شفاخانه ته مثلا د مرکزی شفاخانه ته نسره رسلې بینان عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حد قلب ته ورسې چې د دې لپاره هغه مرسته چې په اول قدم کې ستاسو په خپل سټو کې ویلې مریض ته په اول قدم کې داد چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر لوچنه منستر غلې د جیک فشار لوچنه منستر غلې د جیک شکر لوچنه منستر غلې د کوم قلبي حمله لوچنه منستر غلې دغه د هر علت لوچنه چې د حمله د سکتې مغزي منستر غلې نور په آنن په مغه حاول ساتو کې هغه وای تداوی سي فرض مثال کچری یو مریض شکر لري او دغه شکر دا خپل د شکر دوا اضافه خوري یعنی شکر د مریض راځي د ټیټ د نارمل حد نه راټیټیږي کله چې دغه شکر د نارمل حد نه راټیټ سو د دغه ټیټوالی کې د مریض سره یو حمله د سکتې مغزي د فتن نظر منځ راسي او یا کې دیسی چې هیڅ حمله را نسی که دغه کنټرول نسی یو هغه په وخت کې موږ دغه سفیته په نوم د ټی آی ای وایو یا ترانزیت اسکیمیک اٹاک یعنی هغه گذری حمله چې په اولو قدمو کې منځ راځي ک دغه حمله دغه شکر د مریض کنټرول نسو اډان نسو بنان مریض سره
بلې ډیر مننه رسولی پروان په لیکه کې د السلام علیکم
السلام علیکم جناب ډاکټر صاحب موریدو کو تاسو سره محترم ته وړاندې کوم د جناب ډاکټر صاحب سره دا کوم علائم چې جناب ډاکټر صاحب ویلي موږ په قرآن کې تقریبا دوه کال دی کول کېږي چې په دې تشخیص باندې اخته ده او د پلاني پلاني کېدو سره هم دا تداوی تر دوه خو دوه ورې دی ولته موږ ته هغه پاکستان ته موږ ته خو دا د خوې کوګوله هم تر اوسه سم شوی نه دی او په ځمن کې دا تکلیف په
مننه ورور ستاسو سوال ما واخست زه تاسو د برنامه له خانه درته وایم خو یو خبره ده چې ووس فشار څنګه ده او قلبي تکلیف لري شکر لري زه به د ورور په جواب کې داسې وایم چې د دوی مریض درې کاله مخکې یو سکته د مغزي تیره کړې ده او هغه موږ دغه ته یعنی هغه آفت چې د سره پاتې ده یا هغه مشکل چې د سره پاتې ده د خولې کوګوالی ممکن لاس کرختي ولري ممکن پښې حرکت کمی یا د لاس حرکت کمی یا په خبر کولو کې مشکل لري نور دا په دې معنی چې په مغز کې هغه رګ یا هغه شریان یا هغه ناحیه بنده شوې ده یا په مغز وخت کې خون ریزی ور کړی ده د غلو وچنه دغه حافظه مری سره پاتې ده ممکن دغه حافظه په کلونو تیر دوه باندې د خسي ولی اکثر حالات کې د نه فکیږي دوام په دایمي شکل یا دایمي فال جوړ کړی بنان دا ور سره پاتې سو خو خو ولې دا چې ووس لغه حالت نه دي دوی صرف نظر کوي چې دوی به د خولي کوګوالې په سیوګر زه د خولي کوګوالې خسي ممکن دغه حمله دوام دریم څلور کړه تکرار سي د دې لپاره چې تکراری کې چې تکرار دي چې فشار دي مریض کنټرول نشي شکر دي مریض کنټرول نشي او فرض مثال غوړ دي ویني دي مریض کنټرول نشي یا قلبي تکلیفونه لري دي غلو وچنه دوی دوا ورنخلي یا مثلا تکلیف دي ګردې لري یا نفس تنګي لري دغه هغه زمينه ساس دي دغه حافظتونه دي دغه مرزونه دي چې ممکن د حادثه من سره وړي اوس دوی باید د تداوی لپاره چې دا تداوی سي د هغه حمله چې تیر کړی دی غل پرم به دوی تداوی وکي او د راتلونکو تدابین چې لوګری به دوی وقایه به دوی کی
ډرمنه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری مغزي سکتې په اړه نن خبرې کوو. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. یو بل اوریدونکی هم مخلو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. موخه تلک تغیر ورکه بیا خبري وکي چې غږ مو پریکيږي.
څنګه څه زما غږ اوري؟
بالکل مهرباني وکي.
د ډاکټر صاحب سمې دا زه خپل یو مشکل لرم. خیر دې کده موږ سره پرم نه لري خو ضرورت دی. بخښنه غواړم. کله کله مې د شپږ سر باندې په ورځ کې دې شي لکه په پردا غوډې اورل شي ځان چې د څنګهاني احساس هم د مریضۍ د تکلیف نه کوم.
ښه، یو څه څه تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
ما زه په صحیح پوره سره ورور سم پوره سره کوي چې بیا راوځي کرک.
تاسو د ډاکټر صاحب کله کله مې رمزه کړه نو راځي چې موږ راغلو. یاره د څه کله مرګ په ویډیو یې دا څه حالت چې کله کله په شپه کې راګورم چې ګورم تر څو دې تیارې شي او دې ته ځا سم سنداز یې احساس د مریضۍ نه کوم.
ښه، زه تاسو د بنویلې تر قدر ته وایم.
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره در کی نو تاسو خبرونه ته غوګونی سي. مهرباني ډاکټر صاحب.
د ما د ورور ته پیغام ده چې دوی د کوم خپل ستونزې چې د ویلې د ما نظر ده چې دوی یو رسترګو ډاکټر ته لاړ سي. لنزدې رسترګو ډاکټر مشوره دی واخلي کې د غول نظر نه څه مشکل نه بیا د حتما یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکي چې لنزدې ولې تر سي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن ورځ مغزي سکتې په اړه خبرې کوو. د اړوند موضوع په اړه که پوښتنه وکړئ ډېر بخښي. بل اوریدونکی هم لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. ساتي غږ نه راځي سم او لومړی ځان معرفي کوي او بیا خبرې.
اسدالله له پکتیا ولادي.
ښه اسدالله خان، څه پوښتنه ده؟ مهرباني.
څه ځای کې چکه دې دی؟ د بشال مراد زندا
شاد. نور ورور څه مشکل لري؟
یو څه چکر دی چې یا د نیوډي د شیدو په بازار کې چې وي ځای دې چې دا کومه کوټه لا څه دی؟ دا کومه مزکل لا څه دی؟ شي وای
څومره وخت کې دا مشکل ورته پیدا شوی؟
دا په پاکستان کې موږ ولا کړه اوس راغلی په دغه پاکستان کې څه یو
وځه بلش پښتو یو. ها، فشار په څو حدود کې څومره یې فشار؟
فشار یې یو سلواتیا فشار یې
یو سلواتیا دغه چکر سره زله بدوالې کانګ استفراق هم لري. فکر کوم دې ورو راډی کې قطع سول.
مغه نو دې فکر کوم دوی. ها، بل اوریدونکو هم لرو خو که دغه پوښتنه له پلان شم جواب کړئ بیا په هغه وخت.
د ما نظر ده چې د دوی د ناروغ چې ده جیک فشار لري. د جیک فشار له وجه نه سرچرخي یا د سرچکر ورته پیدا شوی نو حتما یو ستونزه ست په مغز کې. نو د دې لپاره دوی به حاجلن زکه دته دوی باید بی پروا او نو وسی عاجلن دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته ورخاره کی زکه چې احتمال لري کوم حادثه د سکتې مغز تیر کړي.
دوستان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری بلوریدونکو سلام علیکم. له خوست ولایت نه اوریدونکو ده. سلام علیکم.
علیکم السلام ورحمت الله. حضرت الله استمعنا من خوست نه.
مهرباني وکړئ که د سکتې مغزي په اړه کوم پوښتنه ولرئ.
ډیر مننه تاسو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ډاکټر صاحب اجازه دا چې یو صحنه سره تل مخامخ شو او زما پلا له د مغز سکتې سره خودل ته یو غلط دود داسې ده چې په داسې پخنه غواړم په داسې وختونو کې د خوست طرفه خلک د ډاکټر په وځ زمونه نږدې زیارت ته یا کوم بل عادي ملاقات ځان رسي وي بیا پرهیز ورکوي او د خوراک او څښاک طاقتور خوراکونه منه کوي. نو زما هیله ده کنه چې ډاکټر سره چې وخت اشاره وکړه چې غوره ده چې دی هغه تشخیص او علت معلوم شي پاس لري به علاج وشنو. ډاکټر صاحب په دې باندې رڼاوه چې په د لومړی وختونو کې د زیارت په ځای یا د بل دمګړ یا خوراپات پر ځای د خپل غلی کوم مسلکي ډاکټر سره تماس کړي. زما ځ خپل هم د شوې مخ خپل ډاکټر سره مشوره کړه
زما پلار اوس الحمدلله هسې یو اثراکې د شری خو نور جوړ روغ دی. په اول وختونو کښې مې پرهیز ورنه کړ، ډاکټر مطابق مې خوراک څښاک ورکړ، هغه کلینیک ته مې مطابق ورسو، بیا مې سټسکین علاج پرې خبر کړو، علاجونه وکړل، اوس الحمدلله جوړ دی. نو اثراتې پشته دي، اوس هم علاج لاندې کوي، خوراکونه مې کوي، ترتیبات یې نیول شوي دي. نو که ډاکټر صاحب لږ په دې رڼا واچوي چې په لومړی وختونو کښې دغسې کارونه خلک منع شي او نیغ په نیغه له مسؤول چارواکو سره او ډاکټر سره کلینیک سره په تماس کښې شي. خوښ
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسې هم که په دې اړه کوم نظر لرئ مهرباني وکړئ.
د دې ورور نه ډېره زخته مننه چې ډېر یو حساسي پاینټ اشاره ورکړله، او دا زموږ په ټولنه کې دا معمول خبره ده، او خصوصا دا تنها دا نه ده چې د کلیو قراو قصبات یا د هغه خلکو چې په لرې منطقو کې ژوند کوي دوی به په داسې ستونزو سره مخامخ وي. حتی په همدغې کابل کې دې خبره موږ له ډېر مریضانو سره همداسې مخامخ ایستو چې مریض راوړي یو کوما حالت کې، مریض راوړي په یو ډېر بد حالت کې چې هغه ته باید په اوله مرحله کې ورته کومک وسي، یعنی مرسته سره وکړي، ځکه څه فشار په 200 یا 160 کې او مریض فلسه وي، او یا شکر په 400-500-600 پورې شکر، یا شکر ټیټي په 40-50-150 په دې حالت کې شکرې نور بنان مریض دغه ته ورته ویل کېږي چې ور دغه مریض ضرورت لري چې دوا باید وسي او بستر سي، او آنن باید په اول قدم کې سټسکن او 40 ساعت وروسته مریض ته سټسکن وسي د دې لپاره تداوي. فرض مثال مریض قلبي تکلیف لري او دغه په حرکت کول باندې د مریض له منځه ځي، مریض له بستر نه جګېږي، په کېناستو کې ممکن مریض له منځه لاړ شي، داسې یو حالت ده. اسکیمی د قلبي ولې په دغه حالت کې دغه مریض هم په همدغه حالت کې مریض کشکوي، بیا یې مثلا خوست ته، ګردیز ته، پکتیا ته، ځاځیو ته، غزنی ته، مریض زیارتو ته بیا یې زیارت په سرت کښې، نو بنان د همدې لپاره دا مریض ورځ په ورځ خرابېږي. د ما له ټولو هیوادوالو نه دا خواهش ده چې اولین کار تاسې کوئ مریض په بستر ته بوځئ، مریض ته اولینه تداوي ورته شروع کوئ، دوا ورته شروع کوئ، بیا که د تاسې بیا خپل نظر هغه د تاسې، ولې د ما نظر ده چې تشخیص یې وکړئ، تداوي وکړئ، مریض له مرګ نه نجات ورکړي، بیا پسته هر کار کوئ، بیا هغه د تاسې خپل کار.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی هم لرو. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو د ډاکټر صاحب ټول ښه
مننه، مهرباني. دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. په بخښنې سره وروره، ستاسې غږ صحیح نه راځي.
صحیح شو؟
اوس صحیح شو، مهرباني.
مله دما کور کې یو مریض ده، دا لاسې دا درې غوټې نه دي، دا لاسې بس داسې سوځي لکه چې بې توی شوي. عصبي ډاکټر ته مې هم بوتله، خو هغه څه معاینات وکړل، داسې نتیجه ونه کړه. دا لاسونه د شپې داسې درد کوي چې ډېر په تکلیف یې ورسره څه وکړو. والله چې
مریض ته څو کلن ده وروره؟ پنځه ویشت. ښه، دا درې ګوتې د لاس ته ناست سوځي، شخم پاتې کېږي؟
ډاکټر صاحب په لاس باندې
د ما نظر دا ده وروره، زه د برنامې له طریقه درته وایم. خیر، تاسو تلیفون قطع کړئ. د دوی ورور په د مشکل په باره کې باید داسې ورسي چې د ما نظر دا ده چې دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته په اول قدم کې باید ورښکاره کړي، چې هلته موږ یو معاینه لرو په نوم د الکترومیالوګرافي، یعنی د عضلې د قدرت تعین، هغه معاینه باید موږ اجرا کړو. او دوم قدم کې دغه معاینه مریض ته ضرورت ده چې کلسیم ولیدل سي، او د روماتیزم لپاره معاینات باید وسي، او د غاړې د مرۍ عکس معاینات باید وسي، چې دغه ټول مهم دي. نور بنان د ما نظر ده چې هر چېرته چې عصبي ډاکټر درته نږدې، له نږدې نه یو ورسه او ورسره مشوره وکړه.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. نن په خپرونه کې د مغزي سکتې په اړه خبرې کوو، او په خپرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد ستانکزی صاحب راسره مېلمه دی چې ستاسې پوښتنې ځوابوي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. مهرباني. سلام علیکم.
سلام به ډاکټر صاحب، تقدیم میکنم.
وعلیکم السلام.
یک سوال میشه که بسیار سرد هستم، مشوره
می‌خوام که چی مشوره همشیری قند چی نوع سردردی داری و چی زمان سردردی زیاد میشه و سردردی همراه با چی زیاد میشه؟
من تا
چرا همیشه وقتی سردرد یک سال میشه یا شما خب ما از طریق برنامه برتون صحبت
میکنم شده
در قسمت سوال همشیره باید گفت که اینا سردردی شکایت دارن ولی از نظر ما سردردی نظر به سن سال نظر به حالت روانی مریض نظر به عمو موقعیت درد تعیین میشه که سردردی ما سردردی رو به دو نوع داریم که سردردی اولیه است و سردردی ثانوی یا سکندری سردردی های هست که در خط دوم است. سردردی که در خط اول است او سردردی ها مثلا سردردی میگرن است یا سردردی های نیمسری و سردردی هایی که از سبب به اصطلاح تشوشات روانی برای مریض پیدا میشه او رو ما به نام تنشن هدیک میگیم و سردردی هایی که از سبب فرض مثال یک قسمت چشم میگیره و دمو حین که سر درد است چشمش هم خواب میزنه بنان این سردردی ما به نام کلستر هدیک میگیم. بنان با می نوع سردردی شما چی نوع سردردی دارین و سن سالتان چند است بنان و تنها تمام سردردی ها رو ما با عصبی ربط داده نمیتونیم که تمام سردردی ها با عصبی ربط میگیره. فرض مثال اگر مشکل چشم داشته باشین احتمال داره سردردیتان دلیل شما باشه. اگر فرض مثال سینوزیت داشته باشین یا چرک در قسمت رخسار و گپایتان باشه ممکن هم سردردی را بار میره. بنان من نظر من است که دفعه از نزدیک همراه دکتر سیواسبی ببینین اگر اونا از نظر از اونا مشکل بود در قدم از اونا برتان دوام میت اگر نبود بر دکتر گوشگلو چشم مشوره میکنم.
بله برشنال وردگون سلام علیکم.
الو
مهربانی او که سلام علیکم.
سلام علیکم زادر ادیتور همکاران سلامونه وای پشمول دکتر صاحب زما یو څه پوښتنه در مو خبر کې یو غړی د غو دغه د سر دی وانداز په څه کې ده سوزش لري ما چې ده د اصحاب څه تکلیف راکړي او څه تکلیف لري
من نن ورځ تاسو ته دغه پیغام دست سر سوزش یعنی څه یعنی مریض د سر په ناحیه کې کوم سروال لیدل کیږي کوم دانې څه همسته
نه سروال نه لیدل کیږي هغه پوسټ چې د عادي د عادت د سر په ناحیه کې داسې کده کومه ناحیه کې سوزش لري دغه کټ کړي څه چې یا خوښ شي یا یو رات شي خالي بده پوسټ کې را سوزش راځي
دغه سوزش کله ورته پیدا کیږي کله چې خوشاله اوسي او که خفګان کوم مشکلی
یار داسې په نورمال حالت کې یعنی په خپګان حالت کې څه دغه سوزش راځي کیږي زفه کیږي په
شا د زه د برنامه لټرې کې تاسو ته پیغام درکوم
مننه ډاکټر صاحب تاسو میرا بنیو کوي
د ما دی ورور ته پیغام داده چې دغه د سوزش دغه حالت حتما د مال نظر نه اوله باید جلدی ډاکټر سره مشوره وسی چې د غول نظر نه کراتو بیا مونږ نور امراض لرو په عصبي کې چې د غول نظر نه مریض باید مطلق معاینه سي له هر لهغان سره پوسټ او ناحیه دی او علتونه چې د کله د سوزش ورته منځ راځي نو بنان اول د ماولین نو سر د ما چې دوی باید جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي بیا ورسته عصبي ډاکټر ته درست.
بله ډاکټر صاحب د خبرونه د لمړی نیمایي ورسته برخه ده خو په دې برخه کې ک معلومات راکړي ک څوک د عصبي سکتې سره مخ کیږي سو سات ورسته یا سو دقیقې ورسته باید ډاکټر ته ورسول شي او کچېره په دې ساتونو کې ناروغ روغتون ته ونه رسول شي ممکن نوړي پایلې ولري مهرباني
د کوم مریضان سره چې کله مریضان چې په سکته د مغزي مرز کېږي یا مبتلا کېږي یا په دې باندې اخته کېږي نور زر تر زر په اولین مرحله کې مریض باید شفاخانه ته ورسول شي یا کلینیک ته ورسول شي ځکه د دې لپاره دغه مریضان کې جیک فشار لري او دا جیک فشار دوی کنټرول نسی ممکن په اوله صفه کې یو گذری سکته د مغزي دوی تیر کی او کچېره دغه جیک فشار کنټرول نسی ممکن پاست دین ډیر عواقب ډیر خراب وي یره ورستنی انزار به ډیر خراب وي چې مریض ته منستر ازي که فرض کوم مریض شکر په اول قدم کې ډیر جیږي او کومګه دا کنټرول کو ممکن دی مریض له مرګ نه مګه مرسته مستر کړی دا او یو مریض سکته قلبي دی سکته مغزي دی قلبي تکلیف لوجینی که دغه مریض په اول ساعتو کې شفاخانه ته مراجعه نسی، یعنی شفاخانه ته نه رسیږي او شفاخانه ته د تداوی په منظور نه رسی او دی په کور کې هغه خپل کورنی تداوی ورته شروع کی، ممکن دی مریض په زخت تلی رساتی کې مریض الله سوال کی.
که څوک سکتی مریض سره مخ کیږي سو ساعتونه وخت لري، یعنی څومره وخت لري؟
دا وخت قید نه ده، خو اولین خبره ده چې اولین ساعتو کې مریض باید شفاخانه ته باید ورسی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، به هم یادونه کوو چې نن په خبرونه کې مغزی سکتې په اړه خبرې کوو، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. په خبرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد ستانکزی صاحب راسره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی که غواړئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ، سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو 3 بجې کیدونکې دي، د 3 بجو مهم خبرونه اورو او بیا به هم د خبرونې دویمې برخې ته راوګرځو. دوستانو که غواړئ چې د افغانستان او د نړۍ په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو د تیرو خبرونو په اړه معلومات واخلئ، د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org، او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې پته ده چې facebook.com/azadiradio. اوس نو 3 بجې دي، د 3 بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده سخاورو.
سر خط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مشکلات موجود در این کشور خطر را متوجه کشورهای منطقه می‌سازد. مشران جرگه